د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خپرونه کې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده، خو سمدستي خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته مو له ملګرو ملتو د ولسمشر اشرف غني له غوښتنې خبرو. خبرونه جان قالي کوسه اوروي.
هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې وسلوال وژل شوي. جمهور رئیس اشرف غني وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. او اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز شبکې وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیت قمندان شیراغا لکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خاغلی الکوزی زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبې ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې څخه تېښتې ته اړ شول. د الکوزی په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت یې لوړ وباله ویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. خاغلی غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. خاغلی سرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم پکې وارزول شي. ډاکټر سرګند په اوهایو ویلات کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي ویل د د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې دېرش تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. د پکتیکا ولایت د والي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل د عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شول.
خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو په سیمه کې سیستان عرب مېټرون کې دو موټر کې مارکیټ لسی په خلینار سیمه کې روان خو د ائتلافي ځواکونو خواته ووژل شوی.
خاغلی افغان د هم ویل په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ورسوالۍ کې وشو دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. اسرائیل او د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زی پی هوتو ویلي د اسرائیل پوځي راډیو ته وویل په دې مسله کې د اسرائیل د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بیا اساس دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچیان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو په اړه په مستقیم ډول په اسرائیلو په اسرائیلو نه دا چول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی. یو ایرانی استازي دولتي تلویزیون ته ویلي د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن وویل د اسرائیلو جنګي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی و او ډزې ورباندې کړې وې. دغه ویاند وویل دا دوسیه تړل شوې او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14 پیخه یو شمیر بهرنیو ژورنالیستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیل الوتکو ورباندې حمله کړې وه. پاکستان د پنجشنبې په ورځ په دې هېواد کې د ماشومانو مرستندوی موسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هېواده ووځي. یو چارواکي ویلي چې دغې خیریه موسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې موسسې دفترونه مهرولا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووځي. سیف د چلن موسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه و ورکړل شوی او د پاکستاني چارواکو دا عمل یې په کلکه غندلی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه موسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین له لارې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. دې موسسې تل له سی آی ای سره د همکارۍ کولو تورونه او دا چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي د واکسین پروګرام له لارې دا کار کړی رد کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي سیف د چلن موسسې موقتي جواز د مې په 15مه ختم شوی. د سوری پوځ او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله وایي وسلوال د الطهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلي دي. د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان فشار شوي د زیاته کړه سوریې د سختو هوایي بمباریو او د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو ازبک تبا د پنځمې پورس په نیویارک تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنگیالي استخدامول. دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک تورنیږي. 19 کلن حقمل زاکروف د بوکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یوې تروریستي ډلې ته د موادو برابرولو په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14مه یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتباع دي او د احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبه ده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابوف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یوځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په اتو ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپېژندل شي زاکروف ممکن تر 1.5 کاله پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بې ګناه دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د دې مجلې پاڼې راواړو د ولسمشر غني غوښتنې ته به مخه کړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت ته رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اشرف غني له دغو ادارو وغوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. اشرف غني دا غوښتنې پرون په ارګ کې د ملګرو ملتو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړې. دا غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو د کار د څرنګوالي د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه عصمت څارمن راپور لري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غني پرون په دې اړه په یوه غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتار دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غني وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یوه میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي هماغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فوایدي عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته باید دغش وپسې ووایي، چاته باید ورسته ووایي، او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. ډېر مثالې په افغانستان کښې شته چې شفافیت پکې نه دي، او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي، او کله کله هم اصلا هم بیخي ورځ دي.
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
دردین زیاد تعداد باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق له وروستیو ادبي فعالیتونو خبریږو. لیکواله او شاعره اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخوانی دودونه تاثیر لري که نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولې د میاشتې په 19مه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او وی ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیارې کړي چې اما ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبرې وکړې. وی ویل د ټولنې په رهبری کې د رسنیو رول جوت دی. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نه کړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او په تیره بیا د خصوصي رسنیو خاوندان او کارکوونکي باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپلو خپرونو ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګري ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبي ملګري غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د ښاغلي ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دیوي چې ښاغلي ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پېته کتاب او گرنی سفرنامه چاپ کردی او 15 نور کتابونه ناچاپ دی. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لنډو کیسو ارزونه وکړه. د ښاغلي سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل سوی دی. د کتاب ډیری کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې نشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوو میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه دریابونه دی خود جنگ دار او تره چپول خلکو د کتابونو د سمندرونو لطاله د وادی او خوشحالی د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارام بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټې په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډېر په ارزان بیه باندې، او دا یو خدمت دی د معاشرې چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرگرمیان سره لر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی یو توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه، او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نه وو، نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي. هلته په یونیورسټي افغانستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري کم کتابونه چې د دوی خوښ وو هغه به دوی رانیسي. چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډېر لوی کامیابي ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډېر خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې هغه باندې وسي. نن سوي دي، اختر آباد بیا دي وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دي ولګي دکانو کې پرته کتابونه څوک ورځي؟ ته په نمایش کښې ده، ایگزیبیشن وکړه او بیا ته وګوره د رزل پسند.
په کتابي میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوچي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي: کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي: تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرل او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان کتابو خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خو دا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاتې دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي: د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره دا کتاب میله یو داسې ماحول دی چې اوس دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات شي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات شي، کتابو مارکیټ به زیات شي. زه خو تایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی ته مخ تلنګ طریقه دپاره ملګرتیا، محبت، دوستي، سچۍ دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل، او د نصاب د کتابونو تر څنګ یې د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي: په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو.
دلته چې زه راغلم ما د کتابو سټال ولیدی، زه ډېر خوشحاله سوم. کتابونه خو ته ساینس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان، هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکې موږ ته هر ځای نه میلاویږي، زه په دا باندې ډېر خوشحاله یم. بطور پښتون دلته د پښتو کتابونه دلته موجود وو.
کتابونه ارزانه وو که نه؟
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي، نه هغه ډېر ګران دي، نه هغه ډېر ارزانه.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډېر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
نن سبا چې دا زموږ نسل دی، نیو نسل را روان دی، او مطالعې د حوالې سره د دوی د غچ دی ډېر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګه ضایع کړي چې دوی ته موقع ورکړي. نو زما په خیال چې دلته به بیا ښځېم راځي، دلته به بیا د زموږ نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج دی. او زما دا خیال دی چې دا رنګه تبدیلي چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلي ده. زه به ښځو ته او زه نجونې چې دی هغوی سره دا ریکوېسټ کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا دلته بجاري نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشره سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته، چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کېږي؟ زما چې کوم خیال دی بېخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کولی شي، حالانکه دا بېخي بېخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلې وای. زه د بېخي د مطالعې بېخي ډېر شوق لرم، فلسفه تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابوں دی اغه ما بیخی ډیر دغه دی اور سیاسی خو خیر اغه سره خو ډیر می دغه لرم نو مطالعه صرف ما بیخی ډیر می نه ده.
تیر جمعه بامیان د سارک سازمان فرنګی پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سارک سازمان د غړو یوادونو استازو پراخ ګډون کړی وو. زموږ همکار فرشته جلال زئی له دې جشن رپورت لري، دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښې دي.
انجنیر عبدالحمید حتما همې مالایی که فروش میشه بریم.
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته یې ګټه رسېږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم. بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسمو په دوهمه ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د ښاغلي سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډېر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډېرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي آسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمند تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل سوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنګلادش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاګل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغلی ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. اغلې ګلزاده ستړي مسي
سلامت وسی، خیر وسی، او تاسو هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لرې او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاست د خپلو ټولنو په حیثه کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال واتیام کې هغه ترتیب سوه، بنسټ یې کېښودل سو د هغه وخت د مقام والي صاحب حاجي دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سوه، خو منګر جواز مو بیا وروسته واخیستی چې دغه نکلونه کېږي دا فعالیت کوي او یوازې د ښځو په برخه کې دا فعالیت کوي. چې منظور مو دا و چې موږ دا لس ښځې باسواده سره غونډې سو چې د ښځو استعدادونه ژوندي کړو او ښځې تشویق کړو تر څو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي، د سواد په ارزښت وپوهېږي، خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي، شعر، ادب، لیک لوست سره اشنا سي.
نو دا خو یوه ټولنه وه، بله مو ټولنه
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه. چې تاسو ولې دا ټولنه مختلفه نه جوړول، نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې ما کنارینه ناستې شاید ښځې رانسي هغه غونډې ته، بیا لس نفره شاعران، لیکوالان، ماشاءالله ډېر پوه خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو. یو بله ټولنه متاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه.
شه دا ټولنه نارینه و ته تاسې ور جوړه کړه؟
بلې، موږ په ګډه جوړه کړې او په راس کې زه وم. نارینه وړونو د رای پر اساس باندې ټولو پر ما لاس کښېښود، نو چې هر څه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند دی. یو کال د دې ریاست زما په لاس کې و، یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب یې په اساس کې په بنسټ کې لرم، مګر مسؤلیت مې بل چاته سپارلی، خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته به هغه تر پوشش لاندې زه نیسم.
و د هغوی دیم کور ودانې، ستا دیم کور ودانې، د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی.
دا دواړې ټولنې دوی برخې فعالیتونه لري. یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو غږ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو، نرو ښځو او په افغان میرمنو کې، په دې کې یوازې د ښځو غږ اوچته و. دویمه برخه یې ادبیات دي، چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو، هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعرې، ناستې، ادبي لیکنې غواړو چې ځوانان نطاقې ته وروزو، ځوانان روښانه فکرونه ولري، استعدادونه یې وڅېړو، کمې وړتیاوې دوی لري، کم خواهشات دوی لري. نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو، بله ناسته اتمن مشاعره موږ.
څومره غړي لري د ټولنې؟
د افغان میرمنو ټولنه 1225 ښځې، خو زما سره راجستر او د دوی د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي، انځورونه یې باندې لیک دي، چې بیا شمیرې د تلیفون یې راسره شته چې هر ځینې زما په کارې هغو ته زنګ ووهم نظر په ستونزو باندې.
1225 فعالې څو دي چې غونډو ته راځي؟
په دو کې فعالې موږ لرو 100 ښځې. بله، هرې غونډې ته راځي او په دې سلو کې موږ 500 بیا هغه ښځې لرو چې نامې خدا د هرې خوا بشپړې دي.
دا بله ټولنه مو؟
دا بله ټولنه مو د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده، زیاتره نارینه دي پکښې، فقط د ښځو یو.
څو غړي به یې ده؟ څو کسان دي؟
تقریبا 225 غړي دا لري. مشاعرې برحال دي، هر میاشت مشاعرې لري.
دوی نو صرف مشاعرې کوي، ادبي فعالیتونه هم
مشاعرې کوي. همې په بغل کې یوه غونډه موږ د مشاعرې لرو د دوی د تشویق لپاره، ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي، متاثر سوي دا مشاعرې کې یو رقم د دوی استعداد ژوندی کېږي او تشویقېږي. دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو، په 15 ورځو کې موږ یوه غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو.
اغلی ګلزاده، په دې لسو کلونو کې مو چې د میرمنو دا ټولنه جوړه کړې ده، صرف مشاعرې مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي؟
موش پا دغا هر غنده که داز ما یو خواستو ده دوانی رئیس ده چیزه باید ده ارشتیز پا حال خبرم بستونزی خبرم هاگا منو او ده قلم و چی دغا زای تایزار آور سوالم کتسا ده دولتی چارواکو ده خوال تا کومک نده سوی ایتس رکم لاس رسای نکیجی نمروز ده ایران گواندی توب لری او مرکزم زینی لیری ده او ده دغا ایتس مرست نده ورسال سوی خود دغا پا اره بندی ما ده شوزو ده تو دستون زود تیرلو دا پار پا دیغوندو که زاده اغا کلیدی شدو سرالی که لرم لکه دا ملی پایوستون دا شیزینه شوراگان و رئیسان چی اغا ما تاکلی ملی پایوستون پروسا زب سویم پا نمروز که دا یو بولی خور سره دا خالده جان ایوبی پا نامه نوزد پا دی ناستو که دا دوی چه دا دوی دا کلی دا کروندی او دا رسوالی دستون زو پشتینی هم کوام تاسی چه درد لره، تاسی چه سونجی لره، تاسی شونجی لره، جنکی مکتب تزی کنه جی، او پخوانی دودون تاثیر لره که نلره، نو پا داغ آره بندی بیازه لکم دا رپورتونه، چه دام اولی کل حقا سونجی چه حال زلی که او ترسو دا حال لاری ورت پیدا کو، مج حقا سونجی علو.
پا دی موده که ما کتابونه چاپ کلی دی نشرات لره نی لره؟
بله د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټې په نامه چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه کمه نجلۍ ښه درس وایي کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي کم یو ښه هنر لري ښه ګنډ کوي ښه بافت لري یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي دا یوه خبره ده او بل موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي نه د نجلۍ نوم پکښې راولو نه یې د کورنۍ نوم راولو په قلم سره 1560 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل فصل کړي په سوله ییزه توګه او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما لس قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړې د مد موسسې د انسانان څېړله د هیواد په کچه نو پروس کال د دا سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر اسوم د هغه موسسې د لارې څخه دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي ځکه اسلام رښتینې نه حق ورکړی دی ښځې هنر ته
کورمدان ډېر ګټور کارونه کوی تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که یې نه لرئ دغه ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېره ځینې خوشحاله یم زما ادبي نمانځغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده تشویق سوې یم زه زما ټول افکار دوی راټول کړي وه یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده مګر زما ټولنه یو ازاده ټولنه ده یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادۍ سره مخته ولاړه سي په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته سې اعتماد د لاسه ورکړی که یو ښه کار هم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی اساسنامه یې وری جوړه سوې ده پر هغه پښو باندې ودرېږي په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه لري
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دغه ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري شاعران او لیکوال یې پکې څومره دي
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم
نه نه دا خپله دغه د ټولنې په حیسه کې
ټولنې مشاعرې دي نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي موږ شل نفره شاعران یې پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو نجونو ماسې وه نه درېدلې مګر نن موږ شاعران لرو لستې را سره پروت دی پښتو ژبې بلوڅي ژبې د دري ژبې شل 15 تنه ځوانانې دي خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي را سره همکار دي
ښاغلی ګلزاده تاسو خپله هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ کتاب مو چاپ شوی دی تشیرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب مې په اته تیایم کې فکر کوم د ورکی ملغلری په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په وکندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډیر ښه ځوان او د مور لقب یې ما ته راکړی او تل به یې ویل مورې هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړئ. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبي غونډه ونمانځل دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري، که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی،
د دې دا چې تر چاپ لاندې ده د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو به چاپ سي او بل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولیه.
د نوروز شپه وه نیازی صاحب، تاسې خبر یاست د افغانستان هر مور ځورېدلې. دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي، نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي یو. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی. بیا مې ولیکه
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. و گلزاده مور تلیکی ده غم کتاب لیونی، و گلزاده مور تلیکی ده غم کتاب لیونی.
چه پوها میناز لسوای او رختین ولی وی، نو داش چارا نشتا چه پا مختی نشی. وگمه رشیدی دوالان رکایتون را او روی چی ترام دی موضوعاتو پوری لکل شوی دی.
سوالگر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځایناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسبې جامې نه لرلې، نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته یې مناسبې جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخ ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کلی پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپلې جامې ماته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده، ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې، د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تبا په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوپه ده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کوه، درودونه مې ویل. استاد ده ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد ځواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سن او سال چې ده چې څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا به د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګېږي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي ول، زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیر ای په یو سمبولیک ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه څنه تېر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي، دې ته تغزل وایي. چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی، تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنې له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم. چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقه من نه یم. چا اثر چې ما لیکلي جامع ته مې سپارلي، په حافظه کې وساتم، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه دروني هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خورې. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایې وم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سم د لاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي، او زه شوقمن یم چې چاپ یې کړمه. د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده، په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و. دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپوم. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګومان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنې د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ، دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کې دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم را واخیست او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبي مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و. دغه د نظربندۍ له برکت موږ دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته م نه وښولی. ایران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و. په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو، هغه تشویق کړم په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم چټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوستل د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګومان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل اولس تر منځ یو کال دی. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې اویا کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرا کرا له ځان سره شاعر سوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک را سره کوه. بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ، نه پوهېږم چې کوم کال. خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نامې اتم سنف کې. خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې را یادوم، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې اوس یې زه لیکم، فاصله ډېره زیاته نه ده کم. یعنې زه زر یو شاعر سوم چې د ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې و، که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیاد سوی ای تغییر کرده کوز پاس را غیلی شعر خو ده ما ده عقل کنه اینو ده ما ده عواطف و ده ما ده احساسات و روستا شاید سیاسی شعر زما ده عقل تابیسه و همی او ده ما سر یو جای اغا هم چپ و شیط اطلاله ده خو ما دیر سای وقرب چپ شعر زد حزب تابه نکمه لیکن دس آثار ده ما پا شعر کستا چقه دیر سیاسی رنگی خیسته ده او اغازی چی باید شعر وای لغی نهلی که پخه اراوله ده خو پار حال ها سودانم پا دیکسته کلا دام وای چه سو کیاده که چه لایق لو دا شعر که ده ویلقا وای شعر نلیر یا شعرو نلیری او دا یو زفکر کن چه تومد ده کلا کلا زین کلمات پا شعرونو که هم دقسی چقه شعری خصوصیت پیدا که قوت پیدا که
لایق صاحب ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دی رازم او بزم مو تقریبا تر د دواټونو تر ټولګې پورې پاللی ده د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا یې نور شعرونه راغلی دي بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده په دې سه کې مې یو څه راته ووایاستئ له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده
موږ هغه سرګردانه خلک یعنې زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې و اثارو کې ثبت دي بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده یې خواته د سرحد به یې خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده ولس کاله موږ دلته اوسېدو بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته یې چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې پلار زوړ سوی و د منډو د خرپ و طرف دوران یې تېر و هغه هم دا غنیمت وبلله او ولاړ شمال ته په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخې ځې دې خوا تلی دي غرونه دي چې سر ته یې وروخې ځې لو وی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پیسو ونې په ځینې ژیو کې ځنګلونه داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پیپېږي خو چې ورننوځي پکې وګرځې ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري سړی تاریخ کوي او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو زه ډېر زلمه وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول تا به ویل جشن ده دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا را مخته سوه او ما په هغه چونغر دو دېرش ترانې ولیکلې او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي نو په لپسې مې ولیکلې بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي له دې دو دېرشو ترانو ما په هغه کې فقط اته ترانې نشر کړې ولې دا نوم مې پی کېښود د دې ترانو
چونغر مو ډېر ستایلی ده برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی
بله دغه څه ده زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته وې شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شیعي الهامونه مې چې اخیستي دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامعې او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم او کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جموجوش په دې کې نه و کله یې و او خاورې وي او دوړې وي د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
مننه لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاستئ چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره ناچاپ دي؟
واقعا هم دغسې ده، هر وارې چې خپل آثار دوباره چاپوم یا درېیم وارې چاپوم، یا څوک له ما نه غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کړو، له ما سره تشویش شي، زه همدا یې ورې ګورم. په هغه کې لاس وهم، ځینې کلمات بدلوم، خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم، لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خر سعی دی بار لاس و همه کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده بیا ما کگدهی پس دغند کگدهی تر نمولن دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی پار هن تواسه و پا پتر علتا چاپ سید یو بل اثر دی یادون و درموندون و پنو اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنز شاید زینی اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنو پا دیلی که چاپ سوی خمات منصوبه ده دما اثر دی بل چند سب که یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش وجبه که مالی کلی ده یو شایز لرم پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش وجبه که لیکل سوی ده اغا ده غده سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده هیرو او اساسی قهرمان یا مجاهد ده دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه ده اصلا سراشناسی ویده نده چپ سوی ده دلچسپ ده پا خواتر چپ ده مشهور سوی ده پا ده که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیلی کلی و نشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ماتا ہے مکاتیب را لیگلی چه اغا بنیما پا آرشیف که موجود دی چه زد داستان پا دیخ و پلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داوی چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لا نده تکمیل سوی دا هم لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرم په نوم د سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په درې ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سلوت په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی ده او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب گم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعرنانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به ازاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدی
دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما ازاد شعرونه لیکلي دي په کامل لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې ازاد شعرونه نشته که یو دوه قطعې درې قطعې تاسو صحیح وایاستئ
لایق صاحب تاسو د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړی ده د دې وزن پیسه کې یو څه خبرې راته وکړئ
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري هم قوافي لري قاین قافیه لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفا په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم دی یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول دا ناممکناتو نه دي خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس دغه وزن
ولې دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند نه یو تفکر چی دی مرګای هغه چې په زړه کې مینه مرزي کلا خپل لمبه ختمه کی سړی شي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرګ درنه هستی ویدسی یو مثال ورکل سوی
باید سر دیما منظور دا اوزانو نو چه تاسو ویل چه پدی که دیر شایری ما کلی دا و تقریبا زما اخترا دا زما اغا وزن منظور و چه جوانان پوسی چه دا وزن تاسو دیر کاروی و تقریبا تاسو اخترا دا
پا یوشی باند دیر استمرار نکم کل چه وزن ایجاد که همه تا دا آزاد وزنون چه دیما او گوری یو بلتا ندی ورته زد دیر پارا چه دی تاسی دا وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال پا طور بزد تاسی توی مثلا ما از یو شیر لرم چه ای پا گنده بانده ولاله بانه دا یو فرم دا او دیر دلچسپ دا دا طول شان اجتماعی توجیهات لری فلسفی توجیهات لری شاقه دی مگد بده باسنه دیر وطل ای کار ده
باید سب یو شیر بده دی سندری پسوی وارتونو کی را تا او ایستا و مرکب پنده پای تا ورسو
دلتا باید شیر تاسته ولونم ایو لیک شیر خلی دیار چی نده دس پر غیو او شندون که ده سنی دی تو روش پو کچه ده ورکوون که ده خوزنده مسکای دی بخمل شندو پو پانو که یو بیغگ تندر او بریخنا ده خوزنگون که ده تیرش پا می لارو دی مرمرو پو گوندهو که های های چه دا کودگر دنیا سمر لمسون که ده ماوی پو زانمرگی نیت با ورشم دوز خونو تا زما ملا عادت وی دغلار غرقون که ده او زروی تر قبول بایه زره تقوا قربان کما سنگلی و نیشوی عقل وی دا شرمون که ده مینه دلائق مینه دلائق یوازی وده ده وطن مینه بله مینه تش یو تفنن ده قلون که ده
آزادی رادیو لوونه تروو